Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یک شنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزی ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. تیر جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. ایران د بشري حقوقو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په ویلامیا کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلې له شپږشتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي دوه کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 25 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې. د لبنان حزب الله هم د پولي په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړي چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلام کې د حزب الله، حماس او حوثی یاغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالی کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندیده ده، حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهی کارا ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پېښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تروریستان ختم کړای شوی دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د جوبلیدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلول نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوی ده. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن شوي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه تلته چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژمن نه دي.
افغانستان کې د کمبای خوړو رستورانونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانانو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. په افغانستان کې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونونه پارولې دي. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي چې په لړ کې نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او ورځ مو په خیر. اوس ورزو د دې خبرونه د خبري راپورونو برخه ته. د رسنوي د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوي لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن شوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه 2 په لس کاله بند محکوم شوي دي. په دې اړه تفصیل له پرشتي سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخې کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان رسیږي د هر افغان قانوني حق ته.
خو د رسنیو کارکوونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد مرغ د طالبانو د وکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. وکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایما په باور له بد مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسۍ دی ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکوونکي نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاښ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکوونکي محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. ځینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکوونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتي حالت د راپور ورکولو له کبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوي دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تېره اونۍ د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لسګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفې شول سوي دي. دا کار د ان آر سي مؤسسې په مرسته او د ترینکوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرپا شاوخوا څلویښ زره افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت وویل چې د انرسي موسسې ورته څلویښ غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه پشکې برابره شي. نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست له طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ دا ژمنه درسره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اورزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي.
سیاسي د پرودانه وای چې موږ سره دوی د انکاري ولا د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وکړو.
دغه نظام نه وي، بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک کې به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریه به.
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي، او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
او سم یو بهرنی مسأله. د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو غبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یوه لویه ضربه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو، هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې 2 څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده، د شنبه په ورځ په یوه بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یوه هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بلل ده. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم په نشه ووژل شي. شاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوښنې شوولو سره لیکلي، د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادی به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشیني څرګنده کړي او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبه په ورځ په یو بیان کې د حسن نصرالله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري، ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي. فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان الله بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچه 50 کیلو تکه کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 300 میلمان درو زموږ ټول خواړه همدای و بیا دري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیه خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راتګ کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 150 افغانیو ده. د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټی کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کاله کم زیات پکې دې رستورانت کمښت وخت پلاو ګوشت راکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزورې دي. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخېږي. ورته په دال سوالاتو کې لکه تورخم کې اوس دې زیات ګنګواله دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي.
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي. خودلته د یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزانه خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز دې د پټاپ وو دې 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 اوس چې موږ سرویس کولو نه په کور او اوس چې دا نه کیلو پخو اته کیلو یې اقتصادي وضعیت دې بیخي د خلکو سره پر ده. هوا کارګر چې خلک دې اکثریت کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سستر وي
د یادونه ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري، ډیری له مجبورۍ هم خوري، ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري. د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته چور نه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو څخه دي د پوړو ټولونه کې حل کیږي. نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي. نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په غساهو کې د سپروشان دي، غریبکار مزدورکار که څوک لاس ډېرې ګرځي، اکثره ته د دې د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي. سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورزي.
د یادونې دا ډیرای هغه خلک چې په دغه خاري او سیمه ایز وړو او ارزان پای رستورانتونو کې د خوړو وسنه لري، هغه بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخدو او نور خوړو له کراچۍ راتاوي او په لاس یا شل افغانۍ ځانونه نیمه مړوي.
ازادي راډیو ته غوښتست په کونړ کې د نږدې 150 میلیونو افغانیو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شیګل ولسوالۍ او بل په ماڼوګي ولسوالۍ کې دي، په خوای ودانۍ نه درلودې چې له کبله ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترقی ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسار محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، ترسره شو. د شیګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې چې د هیلنټ محترمې ادارې په فور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکي وایي روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي.
دا ځلې چلم د شي کلینیک ته تاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو. ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي، خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 150 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح سوي تخمونه ویشل سوي، کاروانګری له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډېرېدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډی ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپل دې وکړي، بیا وروسته د کرلو شکرې پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ته راکول کیږي، موږ او تاسو مسګر دی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې له دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا له یو جره بشکه تر درې خروارو د حقان حاصل اخیستل.
بل لوري ته بزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځای بزګر نظر خان وویل:
وو ډیر ښه ټیم باندې راکړه، خو په خوان کرل کیږي، خو یو خو په دغه کې ستا پروس کله موږ دا اخیستې مرغۍ نه پرېږدي. شل مرغۍ پاتې دي د سیاسي ورکړې ده کنه چې جوړه خروار سل مونږ تر شېدلې دا پسند هم نه کوي. دکانان زیاتې دي، تخمه پیسې نه لري، بېوزله دي.
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوي تخمونه ګټور بولي او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تیر کلونه کرلي ډېر ښه حاصلات یې ورڅخه لاسته راوړي دي.
دمګه دغه د میټیکې لپاره ډېر غټ ښه حاصلات غور کړی ده او ډېر خوشحاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړی ده. خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلي په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی. یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې هغه هم 10 دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اورېدلی سئ.